پیر محمد کاروان را چغولې چې وایي شعر یو موده لمه مروه شوی وو.
بیرته دغه خانه شاعر ما سره په خلاص شو
په خوښ کې اوس مر شاعرانو شعرونو ته شکل
تر په خو اوس نصر ته ډیر پام شوی دی.
په ننګرهار کې پر نقله وسایتو ناشنا جمله هم لیکل شوی.
ما سره ټکر او سیتامه ته چکر او
چې شما خورم بیره بدمعاشي طرف ته کش کوي.
شکیلا ناس مور را شخولې چې نشته درې لسیز ورسته سندرو ته بیا مخه کړي.
ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټکنالوژي راغلی ده.
نور مطالب هم لرو. د افغانستان د سورپوهانو ټولنې کیسو ته جایزه ورکړې دي. د اتلسمې پېړۍ انګریز شاعر ساموئل کولریج وایي د شعر بل لوری نثر نه دی، ساینس دی. د دې سربیره چې ساینس او ادبیات د بشري فکر دوه اساسي سره بیل فعالیتونه دي، د ساینسي ټکنالوژي له برکته دا دوه ورځ تر بل یو ډول سره نښتې کېږي. د افغانستان د ستورپوهانو ټولنې د ماشومانو لپاره د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړې دي چې په کیسو کې خبرې اترې ساینسي دي. په دې اړه له کابله راپور لرو.
د افغان ستورپوهانو ټولنې د ساینسي ډیالوګ لرونکو کیسو فیستیوال درې غوره ګټونکي اعلان کړل. دغه فیستیوال چې د روان زیږدیز کال د جنوري د میاشتې په اتمه نیټه اعلان شوی و، څلوېښت ورځې وخت یې ونیو او پایلې اعلان شوې چې د سیمین برکی، مرجان نوري او پریسا امینیار په نوم لیکوالو په ترتیب سره پکې لومړی، دوهم او دریم ځای خپل کړ. د لومړي مقام ګټونکي کیسه لیکوالي اغلی سیمین برکی ته لس زره افغانۍ جایزه هم ورکړل شوه. د افغان ستورپوهانو د ټولنې علمي او فرهنګي مسول فهیم سپینغار آزادی راډیو ته وویل چې دوی غوښتل پنځه غوره کیسې انتخاب کړي، خو په خبره یې نورو کیسو ټاکل شوي معیارونه پوره نه کړل. د نوموړي په خبره د دغه کانکور له جوړولو ساینسي علومو په ځانګړي ډول ستورپوهنې ته د ماشومانو او نویو ځوانانو هڅول و. ښاغلی سپینغر وایي دوی د راتلونکو کلونو لپاره هم ورته پروګرامونه په پام کې لري او په پنځه غوره کیسو کې له ځای نیونکو کیسو به کارتوني فلمونه هم جوړ کړي.
افغانستان د ساينس او ټکنالوژي په ډګر کې مصرفي حالت لري. د دې لپاره چې موږ د ټکنالوژي په تولید کې نقش ولرو، موږ اړ یو تر څو ماشومان ساينس برخې ته وهڅو او په دغه برخه کې ورزو. په همدې موخه افغان ستورپوهنې ټولنې د لومړي ځل لپاره د ماشوم د ادبیاتو لیکوالان راوبلل او د داسې داستانونو د لیکلو یوه لړۍ را پیل کړله چې ساينسي ډیالوګونه ولري. موږ لسګونه داستانونه ترلاسه کړل او له دغه داستانونو پنځه غوره داستانونه د انیمیشن په شکل اړو چې د کارتون په شکل یا انیمیشن په شکل به ورسته ماشومان ته وړاندې کیږي.
د افغان ستورپوهانو ټولنه لس کاله مخکې جوړه شوې چې د مسولینو په وینا په یو شمیر ښوونځیو کې زده کوونکو ته د ساینسي علومو کتابتونونه هم جوړ کړي دي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته پاملرنه د پخوا په پرتله یو څه ښه شوي او بیلابیل بنسټونه غواړي د خپلو فعالیتونو په چوکاټ کې ورته کار وکړي.
د افغانستان د ستورپوهانو ټولنې د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړې دي چې د کیسو مکالمه یې ساینسي ده. د دې خبرونې په وروستیو کې د جګړې په نوم کیسه لرو، خو د دې کیسې مکالمې ساینسي نه دي. یو شمیر کره کتونکي وایي لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلۍ نغمه او ناول داسې دی لکه بست اساس. یوه کورت ناول لیکواله چې په تنکي عمر دنمارک ته تللي، هلته په عقلي او عصبي روغتونونو کې بستر شوي، اوس یې ناولونه ډېر مینوال لري. په دې اړه عصمت ساروان راپور لري.
سارا عمر د دنمارک کورد لیکواله ده. دا څلور دېرش کاله پخوا د عراق په کردستان کې هغه مهال وزېږېده چې صدام حسین پر عراقي کردانو خونړی ناتار جوړ کړی و. دې ماشومتوب د صدام حسین د کیمیاوي حملو او د ایران او عراق په جګړه کې تیر کړ. د کردستان د حلبچې له کیمیایي بمباری روغه ووته، خو ډېر خپلوان یې په دې برید کې ووژل شول. دې ته شایي په تقدیر کې لیکل شوي و چې دنمارک ته به ځي او ستره لیکواله به ورڅخه جوړېږي. اغلی عمر له ماشومتوبه له لیکلو سره مینه لرله او لا پیغلوټې وه چې شعرونه یې چاپول. دې په خپلو شعرونو کې داسې موضوعات بیانول چې عموما تابو یا پدل ګڼل کېدل.
زه تابوګان د هغو شیانو چې بایده ده د هغو په اړه څن ونه وایم او په اړه یې ژغېدل زیات خطر لري. په لیکنو او خبرو ماتوم. که زه دا کار ونه کړم څوک به دا کار کوي؟
دا لیکواله او شاعره وروسته له دې مشهوره شوه چې په 2018 میلادي کال یې په ډنمارکي ژبه لومړنی ناول ولیکه. د دې دا ناول چې په ډنمارک ډیر سټایل شوی غسل ورکون کې نومیږي. دا ناول په نارویژي، سویډني، سربیایي او فرانسوي ژبو وژباړل شو او تر اوسه یوازې په ډنمارک کې تر 1,00,000 ټکو زیات پلورل شوی دی. په داسې یوه هیواد کې چې تر 6 میلیونه لږ نفوس لري، د یوې لیکوالې د لومړني اثر دومره پلور لوی برای ګڼل کیږي. د ناول تر اوسه پورې د ډنمارک ویکتور او د ملګرو ملتو د بشري حقونو جایزې ګټلې دي. د غسل ورکوونکي ناول اتله یا اصلي کرکتر فرمسک نومیږي چې په کوردي ژبه اوشکې ته وایي. د ناول اتله د لیکوالې په شان په 1900 کال د عراق د کردستان په سلیمانیه ښار کې زیږي او کیسه تر 2014 پورې په ډنمارک کې دوام کوي. د ناول کیسه د لیکوالې د خپل ژوند او د ډیرو نورو مسلمانو مهاجرو ښځو کیسه ده چې په خپلو هیوادونو کې له نادودو لویدیز ته پناه وړې ده، خو دلته له یو بل ډول کړاو سره مخامخ دي. په لویدیز کې د مسلمانو مهاجرو کورنیو د نوي نسل یوه لویه ستونزه دا ده چې له یوې خوا په آزاد نړۍ کې اوسي او له بلې خوا یې میندې او پلرونه محافظه کار دي. په فرمس کې دا ټکر په ښه ډول انځور شوی دی. په ناروی کې مشت افغان ژورنالیست او لیکوال ډاکټر ایسا ستانگزی په نارویژي ژبه دا ناول لوستی دی. په اړه وایي
او لیکواله په خپله وایي چې د رومان اصلي کیسه ریښتونې ده، خو دا نه وایي چې آیا دغه کیسه په خپله د دې ده که نه په بل چا تېره سوې. خو ټول کتاب پر ښځو د تاوتریخوالي او پر میرمنو د تیریو او زور زیاتی په هکله ده. د کتاب لیکواله سارا عمر وایي چې دا یوازې زما او یا د کردستان د ښځو کیسه نه ده، بلکې دا کیسه حتی د ناروې، سویډن، ډنمارک او د نړۍ په هر ګوټ کې د هرې میرمنې او هر نجلۍ کیسه ده. د داستان اتله فرمسک نومیږي چې مور او پلار په زیږیدا خوشاله نه وي ځکه چې هغوی زوی غوښته، نو ځکه بیا دغه نجلۍ دوی نیکه او انا ته پرېږدي او نیکه او انا یې پر دې مهربانه وي او پالنه ډېره ښه کوي، په داسې حال کې چې انا یې د مړیو وینځونکې ده. خو په نجلۍ له کوره بهر تیری کیږي او ډېر ظلم کیږي او د ټولنې لخوا پر خځې ظلم او تجاوز او هر ډول ناروا په دغه رومان کې په دې ډول انځور شوی.
د دې ناول له خپرېدو وروسته پولیسو د سارا عمر ساتنې ته ځانګړی پام اړولی دی، ځکه چې د تابوګانو د ماتولو په خاطر د محافظه کارو له خطر سره مخامخ ده. د ناول پر اتلې فرمسک د لیکوالې په شان په ماشومتوب کې د تره له لوري جنسي تجاوز کیږي. فرمسک له لیکوالې سره ډېر نور ورته والی هم لري او دواړه په تورو ویشتانو کې سپین تارونه لري. سارا عمر چې کله ډنمارک ته لاړه 45 کلنه وه. څو کال یې د کډوالو په کم کې تیر کړل. دې د غسل ورکوونکي ناول تر لیکلو مخکې څو وارې د ځان وژلو هڅه وکړه او وروسته یوه موده په عقلي عصبي روغتون کې بستر شوه.
د کیسې اتله فرمس د یوې محصل لخوا په ډنمارک په روغتون کې په حقیقت کې موندل کیږي، یا پیږي. دغه محصله چې دا محصله په خپله هم کوردي اصله ده چې په دې څه ظلمونه سوي او ولې له داسې رواني او جسمي ستونزو سره مخامخ ده.
سارا عمر په کوپنهاګن کې په سیاسي علومو کې زده کړې کړي او اوس په دې ښار کې اوسي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په خوست کې نثر لیکلو ته پاملرنه زیاته شوې ده. داسې کسان هم نثر لیکي چې په خوا به یې شعر لیکه. علت یې څه دی؟ خوست مخه کوو. له خوست د خپل خبریال پوراپور کې اورو.
که څه هم څو کاله وړاندې به په خوست او نورو ولایتونو کې مشاعرې، هنري او فرهنګي برنامې ډېرې کېدې، خو په دې وروستیو کې دا ډول برنامې کمې شوې او ډېریو روڼ اندو او فرهنګیانو نثر لیکلو او علمی او اکادمیک برنامه ته پام ډیر شوی دی. د خوست د شیخ زاید پانتون استاد نور الله خاد آزادۍ رادیو ته وایي په وروستیو کلونو کې د ټولو علمی کډیو، کلتوري او اکادمیکو بنسټونو ټینګار په دې دی چې د پښتو ژبې نثر ته باید پام وشي.
تر پخوا اوس نثر ته ډیر پام شوی دی. دا شوري دا پام شوی دی، دغه کمپاین وشو، دغه کار وشو، مشرانو، استادانو، او لیکوالو بار کله ویل چې تاسو نثر ته پام وکړئ. مخکې به که نثر ته پام کېدو د ادب لارویانو به نثر ته کار کوو، یا خو به یې هنري نثر لیکه او یا به یې علمي نثرونه لیکل. اوس نو کابو په هره برخه کې، د علم په هره برخه کې لیکوال لګیا دي. د بلې ژبې نه چې علم زده کوو، یو طرف ته به پام په ژبه کې وي او بل طرف ته به علم ته زده کوو. خپله ژبه کې علم چې دی نسبتا د بلې ژبې نه په اسانۍ لاسته راتلی شي.
خوستای شاعر ولی مدخان خادم وایي په اولو وختونو کې ځکه د هنري برنامو او مشاعرو خوند ډېرو چې خلکو اوږده کلونه د فکري سکون څه نه و اورېدلي.
لیکم الواکا پخوا خوست کې ډېره توجه شعر ته وه، اوس نه یوازې نثر ته پام ډېر شوی، بلکې په نثر کې موږ ډېر زیات پرمختګ وینو.
ډاکټر سیف الله غریبیار هغه ځوان دی چې په خپل کم عمر کې 2 عنوانه بیلابیل کتابونه تالیف او یا پښتو ته راژباړلي دي.
ما هم په لومړیو کې چې کله د لیکوالۍ ډګر ته راتلم، پیل مې له شعر وکړ. شعرونه مې ولیکل او لومړنۍ ټولګه مې د شاعرۍ چاپ کړله چې ستا په یاد کې نومې ده. خو وروسته مې درک کړله چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي. بله دا چې شاعر د خپل ذهن و فکر ثمره ټولنې ته وړاندې کوي او نثر لیکونکي د اړتیا له مخې لیکل کوي.
ځوان لیکوال سیف الرحمن سراج وایي دوی ته د څېړنو او تجربو په پایله کې معلومه شوې چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي.
نثر ځکه په ټولنه کې په تیزۍ سره خورېږي چې د خلکو له عملي ژوند سره اړیکه ډېره ده. نثر په یوه ټولنه کې د علم په عامولو کې ډېر نقش لري. کچیرې زمونږ په ټولنه کې معیاري نثر عام شي، زمونږ په ټولنه کې ورسره علم عامېږي.
لیکوال او شاعر طالب منګل بیا په دې نظر دی چې د شعر ویلو او مشاعرو د کمیدو اصلي لامل د شاعرانو د کاري بوختي او ډېرېدل دي.
په کار دي چې شاعران هغه کاروبار چې دوی مخته وړي په هغې کې د زیات مصروفیت سره سره شعر او شاعری ته هم وخت ورکی، ترسو د شعر او شاعری دغه بهیر همدغه سی دوامدار وساتل شي او نوی تجربه او انزورونه او پیغامونه په خپل د قلم د لارې په شعر او نثر کې ټولنې ته وړاندې کړي.
خوستی فرهنګیان دا هم وایي د پوهنتونونو او علمي مرکزونو په ډېرېدو سره په طبیعي ډول کتاب لیکنه او کتاب لوستنه ډېره شوې او دا برخه چې څومره پراختیا مومي په هماغه اندازه د لیکلو او نثر برخه هم ورسره غني کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر خوستي لیکوال وایي دې ته اړتیا زیاته شوې چې نثر ته پاملرنه زیاته کړو. وړاندې به مو په خپرونه کې له دې هم خبر کړو چې په ننګرهار کې ځینو نثرونو خلک اندېښمن کړي دي. خو له بې خبرتیا وروسته له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مرکه اورېدلی شئ.
آزادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5.
کاروان صاحب، یو شمېر کره کتونکي وایي د شاعر لپاره درې شیان ضروري دي. یو دا ده چې خپل ژبه ولري، دوهم د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوې اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي، او دریم چې شعر یې له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیزي. دا درې خبرې تر کوم بریده ستاسو په نظر سمې دي او که سمې وي تاسو په خپل شعر کې څومره ورته پام کړی؟
دا درې خبرې ستاسو وګړې ډېرې بنیادی خبرې دي. د سړي زړه اوبه پیسکي، یعنی ډېرې واقعا د کار خبرې دي او د شعر لپاره بېخي لازمي او ضروري دي. او د دې تر څنګ فطرتن هم دې کار ته باید جوړ وي. شعر ته فطرتن د فطرت هم دغه شوي چې دغه شعر فطرتن د ماشومتوب نه د ده په رګ په پوست کې، د ده په اروا کې، د ده په زړه کې راڅرګند شوی وي، راټوکېدلی وي.
دا د فطرت خبره کېدای شي چې له ما سره د ازادي راډیو نور اورېدونکي هم ومني چې کاروان صاحب یو استاد شاعر دی او فطرتن هم چیرته جوړ دی. دغه درې شیان چې ما مخکې درته یاد کړل، دا تاسو په خپل شعر کې څومره مراتبوي؟
زما په نظر باندې شعر هنر دی، هنر خوند وي که نه د نورو کسبونو غوندې طاقت فرسا یا داسې ملامتونکی مشخص پکې نه وي. د شعر دپاره کم ریاضت هغه هم زما په نظر باندې یو جنانه او کیف او له خونده ډک ریاضت باید وي. مسلسل یو ځکه چې هغه دا لکه یو عاشق چې د معشوق مینه نه پرېږدي، دغه شعر هم دغسې معشوق وګرځي او تا ځان پسې لیونی هم کړي، په ځان پسې دې روان هم کړي، او فکر او خیال او خوب او ژوند او ویښه د هر څه دې
فکر نه کوي چې تاسو ویل چې زحمت ډېر نه دی پکار. مثلا که یو څوک شعر لیکي، دی په پښتو کې فرزن یو څوک شعر لیکي، دی باید کلاسیک اشعار ولولي، دی باید نوی اشعار ولوري، دی باید له نوی شعر له اصولو ځان خبر کړي. دغه خپل یو زحمت دی، یعنی یوازې فطري استعداد کافي نه دی.
خبر خدا نو ځکه چې خامخا اولاد لري، خو باید چې د مطالعه وکړي خپل د نورو شعرونو، د کلاسیکو شعرونو، د معاصرو شعرونو هم د خپل شعر د لیکلو تر څنګ ډېر یو مین لوستونکی وي چې ښه شعر پسې لکه د شاتو مچۍ چې ګلونو پسې ګرځي، دا ښه شعر په لوستلو پسې داسې لحاظه وګرځي.
یو شمېر ناقدان دا اقرار کوي چې تر دوی خپل هنرمند خپل اثر بهتره کرکتون کړي او شکر کرکتون کړي. تاسو کاروان صاحب د چنار خبرې کوي له شعري ټولګر او روس شعرونه څرنګه دي؟
ډېر موده ما مثلا شل دوه ویشت کاله ما د نوي کور نوي ژوند دغه ډرامه لیکله. هغه ډرامه هم دغسې یو کار و چې فیصله لکه یو فرمایشي غوندې کار و. زه مجبور وم چې مثال د خپل معاش په خاطر هغه ولیکم. نو زه په دې کې ستړی کېدم. نو یو څه موده هغه شاعري چې وه، نو هغه کم د زړه زور مې چې و بیشتله هغه به په ډرامه کې ووتلو. هغه نه وروسته چې زه بیا د ډرامې نه اوزګار شم، دغسې کار مې و چې هغه ما د پاره ستړی کوونکی هم نه و. بیرته زه فکر کوم چې شاعري بیرته هغه پخوانۍ شاعرۍ ته هم ما سره پخلا شو. ډېر شعرونه لیکم دا چې زه قضاوت نشم کولای په خپل شعرونو باندې.
نو څوک په قضاوت کوي؟
د زوق خاوندان به قضاوت کوي.
د افغانستان په څیر ټولنه کې چې اکثریت خلک سواد نه لري او دا اقرار هم باید وکړو چې شکر کتون کې نه لرو، فکر نه کوي چې خبره باید د لوستون کې قضاوت ته پرې نشتو؟
دا خبره صحیح ده چې خپل هم باید سړی نظر پرې ورکړي. او دا ډېره هم دا کېدای شي چې مثلا اوس موږ شعرونه لیکلي دي، د هر یو شعر شاته کېدای شي داسې یو بیکګراوند یوه منظره وي، خو هغه منظره خو موږ نه ده ورسره تشریح کړي کله چې دا شعر څه را باندې لیکلی دی. نو کله کله کچېرې دغسې وشي چې یو شاعر د خپل شعرونو هغه پس منظر یا هغه شعر چې د کوم حالاتو کې څنګه لیکلی دی، له څه نه یې اثر اخیستی دی، یو څه ورباندې لیکلی دی، که داسې شننه وشي نو دا ښه خبره ده.
کاروان صاحب، ستاسو د شعر په برخه کې چې کومو کسانو چې ما څه اورېدلي دي، هر یو دا وایي چې د کاروان صاحب ژبه د شعر ډېره عالي ده. په کلاسیک ادب کې فرزن وایو چې د خوشحال خان ژبه، د رحمان بابا ژبه، په نړۍ کې شعر یعنی ژبپوهانو ته نه راجع کوي. لیکن یو شمېر کره کتون کې بیا په افغانستان کې شته چې له شاعره غواړي چې د دوی په فکر سم کلمات په شعر کې ځای په ځای کړي. تاسو چې کله کلمات په شعر کې انتخابوي، دغه اصل ته په فطري ډول باندې کلمات انتخابوي او کنه د خلکو وسواس ته مو هم پام دی د کره کتون؟
داس دا کده خلکو وسواس ته سړی پام وکړي، وسواس سړی خرابوي. خو فطرتن کده سړی یو څه ته جوړ وي کنه، یعنی فطرتن عاشقانه او شاعرانه ډول جوړ وي. نو ژبه مهمه ځکه ده چې د شعر هغه بنیاد خو خپله ژبه ده. ژبه ده چې مثال شاعري پکې کېږي. یو هره کلمه لکه په دنیا په ژوند کې هر څه جوړی جوړی دي، کلمې هم داسې جوړی جوړی دي. که چېرې د توافق له مخې دا کلمې په فطري ډول باندې د صمیمانه ډول باندې راوړل شي، نو دوی ښه جوړی جوړوي، په اصطلاح ښکلا زیږونکې جوړی جوړوي.
له ژبې که فکر ته راشو، شعر یو فکر نه دی ځینې وایي کنه، وایي شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې ممکن په فکرونو بدل شي. ځکه وایي چې شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی او فکر هغه شعور دی چې پوخ شوی. خو که یو شعر کاروان صاحب د یو فکر د بیان لپاره وي، ځینې وایي چې شعریت یې اغېزمن کیږي، ځینې وایي څوک چې شعر د یو فکر لپاره استعمالوي نه شعر شعر شو او نه فکر فکر شو. څرنګه دا نظر تاسو تاییدوي؟
نو زما خپل انداز دغه نظر دی کنه چې که څوک چې بډېر ډالرو استعمالوي د یوې ډیسوژۍ دپاره د یوې د یو فکر د ثابتولو یا په اصطلاح باندې دغه دپاره د یو فکر د کار دپاره د کار کولو، زما خپل هم دا نظر داسې نه دا مې نه خوښېږي. خو ولې نه یو دلته به د یو نقاد خبره یاده کړم. د فرانسوي یو شاعر داسې یو ښه نوم لري، الوري دی، طال الوري نوم یې اوس رانه یسو، بښنه غواړم. هغه خپله یو شعر لیکلی
دی
دغه پل والري، هغه یو شعر لیکلی دغه شعر کې ډېر ښه نقد شوی دی. هغه شعر دغسې دی چې شعر یې ښودلی دی، وایي چې دا د میوو خاصیت لري، وایي مونږ میوې چې دي د خوند او د ذوق لپاره خورو، د غذا غوندې یې نه خورو، خو دغه میوې بیا په خپل ذات کې وروسته خپل غذایت هم لري. نو ښه شعر صحیح ده. هغه هم دا چې مثال اول خوند باید ولري، ذائقه باید تسکین کړی شي، ذائقه مو خوږه وساتي. نو دا چې ورسته بیا غذایت پکې وي، فکر پکې وي، دا خو لا نور لا نور ولې نه، دا مهمه خبره ده. شان یو فکر، خو فکر چې دا هغه باید خیال د خیال په ورېښمو کې، د کلماتو په ښکلا کې، په ځلا کې، په دې کې باید نغښتی وي.
کاروان صاحب، ځینې وایي شعر له مینې په رنګ باندې مشخص شی نه دی او حدود یې نشو ټاکلی، کنه چې دا حدود دي. او لکه څنګه چې په مینه باندې نظریه نشو بیانولی، په شعر باندې هم نظریه نشو بیانولی، لیکن شعر وایي فردي تجربه ده چې فرد له ژوند سره تړلې ده. زموږ ژوندي ګڼ شاعران کاروان صاحب عامه تجربه را اخلي، عامه تجربه د ساینس په درد خوري، مثلا یوه ډله یوه خبره کوي او نه د هنر. زموږ د ژوندیو شاعرانو په شعرونو کې مثلا معشوقه لا هم د آدم خان او درخانۍ د نقل معشوقه ده. که د مینې اثار په شعر کې کوو کاروان صاحب، عمومي مینه یادوو، لکه د ټولو شاعرانو. ما یو وخت دې ته اشاره کړې وه په یوه مقاله کې چې د افغان ګڼو شاعرانو معشوقه یوه معشوقه ده، یو رقم خصوصیات لري. څرنګه دغه مشکل نه لرو؟
دا مشکل خو شته دی، بالکل دا مشکل شته دی. خو زه فکر کوم چې د ژوند هره لحظه د هر چا چې یو خاصه سره ورته والی به ولري، ځکه انسانان یو غم او درد هم موږ تاسو ټول په غم کې خفه کېږو، په خوشحالۍ کې ټول خوشحالېږو. مثال ښه منظره د هر چا خوښېږي او په ازغیو کې ته هر څوک ازاروي.
د هنرمند او د عادي خلکو فرق په دې کې دی چې د هنرمند هر احساس له بل سره فرق لري، ځکه شعرونه سره یو رنګ نه دي.
ما دا خبره خلاصه کوله. ما اوس مثال د خبرې په پښتو کې کلو شاعر مونږ مثلا تاسو کې خوشحال بابا تر ټولو ما ته لوی بدیش کاری چې خپل ژوند د انفرادیت لري په اصطلاح. نو زه هم د دې نقادانو له دې منکار سره، یا تاسو لیکلي دي چې مثلا د پښتنو شاعرانو معشوقه یو ډول لري، دې سره موافق یم. سړی باید خپل لاره پیدا کړي او د خپل کړکۍ نه دنیا ته وګوري، ژوند ته وګوري.
او کاروان صاحب، تاسو خوشحال خټک ته اشاره وکړه. فرضاً د خوشحال خټک له خپل معشوقې سره په شعر کې هم دعوه کوي، هم استایي، هم حقایق وایي، هم په شعر کې صادق دی، خبرې نه پټوي، او هم د معشوقې له توصیفه هغه پیژنو چې دا معشوقه د څه وخته، فرنده جامع هم یادوي، خوراک هم یادوي، دا هم یادوي چې معشوقه یې په اس باندې سپرېده، دا هم یادوي چې دا به ډیوې ته ناسته وه. خو د معاصر پښتو شعر په شاعرانو کې معشوقه نه پیژنو، معشوقه ورکه ده.
نو دغه بس نیمګړتیا ده، دا هر کی ما کی وی، بلکې دغه دا نیمګړتیا ده.
دا خبره زما خوشه ده. دی وایي دوی ناقد چې د مینې پاړه ملکه، دی وایي چې مینه نشته، خو یو ځانګړی مینه شته چې یو ځانګړی شخص یو مینه لري. د همدې لپاره د مینې تجربه باید شاعر له نورو سره شریک کړي. خو بیا هم زموږ په عاشقانه شعرونو کې د مینې دغه رنگ ورک دی فکر کوم، ځکه چې داسې شاعر حتی ډیر کم دی چې په دې باندې پوه شو چې دغه مینه ده، د مینه ده.
دا خبره هم صحیح ده. یو خو زمونږ ژوند هم داسې یو ډول د محرومیتونو ژوند دی، لکه نوره دنیا کې چې مثال مینې ته شعرونه ویل شوي دي، اما معشوقې ته هغسې زمینه سازي دلته نه وي. ولیا هم وای چې ځاړه لړاندې سترګې نه مخکې دي، یعنی سړی د خپل مینا بیان کې په نوی انداز باندې، په نوی طریقه باندې، او په د خپل هغه هغه چې دو لپاره قابل لمس ته کپاغه ډول باندې بیان شي، د ډېر ساده معشوقینه هم بدرې جمال جوړېدای شي.
لکه په لنډیو کې چې جوړه شوې ده ل معشوقیا معشوقیا، او یا لکه د خوشحال په شعرونو کې چې له معشوقې معینه معشوقه جوړه شوې ده، مطلب مو هم داده؟
او بالکل، دا څه دمه مطلب ده. هو هو، خوشحال خدا سوچي، یو خو دغه ژوند هم داسې وو، خام سړی وو، برلاسی وو، په اصطلاح باندې قوانین هم کېدای شي ماتولی شول. نو زما نظر دا دی چې مینه بیا هم مینه ده، چې دا معشوقې سره وي، ارمان سره وي، هر څه سره وي، یو نوی انداز، یو نوی کیفیت باید پکې پیدا کړي، چې دغه معشوقه وي، دا مینه وي، دا ارمان وي، چې دا انځوروي باید یو نوی چوکاټ، یو نوی انداز، یو نوی کیف باید وروبښي.
کاروان صاحب، همدغه نوی انداز چې تاسو وایستی، دغه انداز د کره کتونکو په باور په خپله هنرمند کې دی، یعنی کدی چرته لخپل حواس کار واخلی لخپل عاطفه لخپل احساس لیکلی نوی کیدای شي خدای نور ته ګوري د ټولنی ته ګوري د ټولنی قیودات ته ګوري دې ته ګوري چې کزه چرته یو معشوقې په باره کې ولیکم ما معشوقې هرڅه ده لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه بیا به دا خپشي هغه د خپشي خلق بڅوي دغه شي دغه خود سانسوري په پښتو شعر باندې منفي تاثیر نه دی کړی
دا منفی تاثیر کوي بالکل یعنی دا موږ د دې داسې ډیر باید وښلو
آزادی رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
دا آزادی رادیوي مجله په دې برخه کې د تناس شاعر عزت الله جواب یو شعر د پښښک
قرض برا تران کړی مجبور مصاحبه ډاکټر تزم درمل اخلم رنزور مصاحبه دا شکر دے چکلی کی د خان مانای جوړیږي او زپ کی د څورزو مزدور مصاحبه حاجی عمره د هموکړه وطن ته په خیر راغلی دعا دیرا تکڑی دا مشکوری مصاحبا حاغا ورس سر مخشلو خطا سر وخ نو پیاد که بدی سناس ضروری مصاحبا توبا خلومی دی ماتشی چی سپینی سپینی وایم پا دیباندی دهر سڑی تربوری مصاحبا جواب ما خبر را نمخ کی رست کیگی دخکل و مخ کی دغسی ضرور مصاحبا
د افغانستان علوم و اکاډمی راتلون که کال چه چاپوی چه بدلونون راولی چه نوی حچی کوی دا اکاډمی پا دیار لسوا و پندوسم کال که دا پشتو طولنی دا تاریخ طولنی د پښتو چرنو نړیوال مرکز او دایرة المعارف له ټولنې څخه دا غزمان د وزیرانو د شورا په چوکاټ کې جوړ شو د دې اکاډمۍ له علمی معاون رفیع الله نیازی څخه به واورو چې نوې مریض کال اکاډمۍ څه هڅه کوي
لومړی توپ دارا چې 50 سلنی د سربو پر لږ کې 1600 کال کې چاپ پیسو بل په پلان کې دارا غلی چې سوارلس علمی سیلنی سیمینارونه په علوم اکاډمۍ کې دایریږي د دې ترڅنګ اراده مو دارا چې علوم اکاډمۍ چونلس علمی تاریخي مجلې لري نو په هغه کې د شپږ دیرشو علمی سیلنیزو مجلو چاپول چې زموږ هره مجله درې میاشتنۍ ده نو که کله دا ټولې سره جمع شي نو هغه شپږ دیرش ګڼې کېږي نو په دې په سازمان چې په هر درېو میاشتو کې به زموږ د علوم اکاډمۍ هغه کومې مجلې چې دا ټولې چاپ شي او د دې ترڅنګ موږ د اریانا ادبی دارۃ المعارف چې پروس کال مو هم په باندې کار کړی وو او د سکل تر پای پورې هم په کار کېده اراده مو دارا چې پر اتلونکي 1600 کال کې 3000 ټوکا اریانا ادبی دارۃ المعارف دا چاپ شي چې په دې کې 2000 ټوکا په پښتو وي او 2000 ټوکا په دری ژبه باندې
دا 50 اثر چې تاسو ویل چې علوم اکاډمي چاپوي دا اثر په څه اساس باندې تاسو انتخابوي او چیرته چاپوي په هیواد کې دننه او که بهر
اثر په دوه ډول دي جناب شبرسوی او هغه علمی تحقیقي اثر دي چې په خپل د علوم اکاډمي علمي غړو د پخوا د علوم اکاډمۍ د پروګرامونو او پلانونو پر بنسټ باندې لیکلي او هغه علمي ترفیعات کړي دي یو ډول دا اثر دي چې دا چاپو او د دې ترڅنګ د علوم اکاډمۍ په پلان کې لري چې د علوم اکاډمۍ لغلو علاوه بیرون په دباندې په افغانستان کې یا په افغانستان د باندې د پښتونخوا په ځینو سیمو کې هغه لیکوال چې هغه د تحقیق په برخه کې کار کوي او آثار لیکلي اما د آثارو د چاپ وس او توان نه لري نو علوم اکاډمۍ د دې په خاطر د خلکو هم لزان سره په دې مسایلو کې را شریک یو د دې خلکو کتابونه هم چاپ کی البته دا یو بورډ لرو نشراتی چې هغه ترجیح او لاغینه پاسکی او بل اخر دا کتابونه هم په خپل داخل افغانستان کې موږ دلته چې کوم مطبعې دي په آزاد بازار کې پراغي باندې دا چاپو
نیازه سپ کېدشت چې تاسو سره د رټو وایس چې یو څو مهم آثار چې لدی 500 آثار لړلې دي او تاسو یې د چاپ نیت لري ممکن ته اشاره ورته وکړي
دا په دریو برخو کې دي یو په بشری علوم برخه کې دي دویم د طبي علوم برخه کې دي او دریم هم د اسلامي علوم برخه کې دي دا نشراتي کمیسون چې موږ نو د مالیکال په جریان کې یو په پایل کې یو لامو تروس پورې په دغه اثارو کې انتخاب د اثارو نه کړی، نو مشخص داسې نمونه چې زه دفعه تم تاسو واخلم چې دغه اثر به چاپو دا مولا تروس انتخاب کړی نه.
نیازی صاحب، په نړۍ کې آنلاین هڅې ورځ تر بلې اهمیت پیدا کوي. علوم اکاډمۍ په دې برخه کې د راتلونکي کال لپاره څه پروګرام لري چې خپلې آنلاین هڅې پراخې کړي؟
په پام کې داري چې د علوم اکاډمۍ کوم کتابتون چې دا ډیجیټل کو، موږ سره په علوم اکاډمۍ کې د کابل مرکه او د پښتو ټولنې او د کابل انجمن د هغه وختونو ډیر آثار زموږ د علوم اکاډمۍ په کتابتون کې شته چې دا نه یوازې چې په کابل کې نه، بلکې په نور افغانستان کې هم نور خلکو سره نشته، او بل لا چې د کتابونو نور د کیفیت په لحاظ باندې د خرابېدو په حال کې. بل پلان په کې دا چې د علوم اکاډمۍ کم نشرات چې اوس کېږي، کاغذ مجلې دي که کتابونه دي او که په نورو برخو کې، چې دا موږ د خپل ویب سایټ لارې آنلاین هم همزمان، مثلا یو مجله په فزیکی ډول باندې چاپېږي، اماره پی ڈی ایف دغه په انلاین ډول باندې موږ په خپل ویب سایټ کې واچو.
په نړۍ کې په ځینو کتابتونونو کې د افغانستان ځینې آثار شته. کوم معلومات چې زه لرم، مثلا د کانګرس په ډیجیټل کتابتون کې د افغانستان د څو لسیزو آثار راغونډ شوي دي، مجلې، اخبارونه، کتابونه، دا ټول ډیجیټل شوي دي. آیا ممکنه نه ده چې د افغانستان علومو اکاډمي د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ونیسي، یا له نورو سره؟ په جرمني کې هم داسې هڅې شوي دي، او په بریتانیا کې هم، چې له هغوی مرسته وغواړي چې د دوی ډیجیټل کتابتون غني کړي.
تاسو کوم موضوع ته اشاره وکړه؟ بالکل، د امریکای د کانګرس د کتابتون دپاره هر کال د دوی استازي علوم اکاډمۍ ته راځي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې چې کوم کتابونه چاپېږي، دا دوی لمونږ نه په پیسو اخلي او دا وړي هلته ډیجیټل کوي. دا ښه خبره ده چې کوم کتابونه له دوی سری او سړی وکولی شي د رابطو د لارې، یا په افغانستان کې د دوی د فرهنګي مسؤلینو له لارې د دوی څخه مرسته وغواړي.
په ځینو هیوادونو کې علوم اکاډمي او یاد د علوم اکاډمي په چیر باندې نور علمی بنسټونه د خپل ډیجیټل هڅو له خاطره ورلم خاچې کوي. مثلا سرله میاشتو میاشتو مخکې، لا کلونو نه مخکې، دوی غواړي چې کتابونه او مجلې او هر څه چې وي کسان ورته ګماري چې دا کمپوس کې او تیارې وسټي، بیا چې کله کتابتون دوی پرانیزي او یا که چېرته کوم لوی سایټ جوړوي، بیا یو ځل ډیر مواد پکې داخل کړي. علوم اکاډمي تر اوسه پورې داسې یو هڅې شروع کړي دي چې ځینې شیان کمپوس کې.
موږ ځینو علمي غړو ته په علوم اکاډمۍ کې ځینې پخواني دیوالونه هغه د روټین پروژو په توګه د دې په خاطر ورکړي چې کاوی یو له خوانه په د مکلفیت مسولیت پوره کړي، او له بل خوانه وکولی شي هغه دیوالونه د پښتو ژبې او یا د دري ژبې چې هغه په بازار کې هم ډیر نشته او ډیر خلکو ته لاسرسی هم نشته، یا پخواني دي، نایاب دي. دا د کمپوز برخه موږ شروع کړي، خو په هغه مر سرعت باندې چې موږ کولای شو ډیر کتابونه هغه کوزکه. دا یو ډول هغه د دې کې تر ټولو زیاته مسله چې دا هغه د مالی لګښت مسله ده.
کمپوز خو فکر نه کوم چې دومره مصارف ولري.
لکه وخت نه چې موږ سره دا فکر پیدا شوی چې موږ د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، نو اول کار مو دا کړی چې کوم مجلې او کوم کتابونه چې زموږ لیکل کیږي اوس داغه تیار هغه پی ډی ایف بڼه د دې لپاره وساتو چې احیانا کلم هم زموږ ډیجیټل کتابتون پرانستل کیږي یا برخه کیږي، چې دا به ټول یو دفعه واچو. دا لرو، کتابونه هم لرو او مجلې هم لرو، او د دې تر څنګ مو په ځینو هغه دیوالونو باندې هم کار شروع کړی دی د کمپوز برخه کې. یالک ته لګا کتابونه چې په خوا چاپ شوی په پښتو ټولنه او د پښتو کابل ادبی انجمن او مرکه کې، هغه مو هم داغه د کمپوز برخه شروع کړی چې ځکه چې هغه هغه سکن کیږي نو لګ ته لګا چې دا کمپوز برخه چې دا پکې شامل کو. په دې باندې کار روان شوی، او ان شاء الله چې موږ د انټرنیټ او د ډیجیټل کتابتون کوم مسله سره دا په پرنسيپو په اصول کې حل کونو، د مواد انتقال ورته ان شاء الله چې موږ یو سمخ کله مخکې نن په کار کړه، او کلی شي تر دې پسې نورم چټک شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
مخکې تر دې چې د سندرغاړي شکیلا ناز مرکه خبره کړو، او لدی واورو چې د سندرو نوی البوم یې په څه نوم دی، کوم شعرونه یې سندرو ته غوره کړي دي، ننګرهار ته مخه کوو. په ننګرهار کې پر نقلي وسایطو یو شمېر لیکنو او انځورونو خلک اندېښمن کړي دي. د ننګرهار چارواکي دغه اندېښنې بدرګه کوي، او له خلکو غواړي چې په ګډه به لاس په کار شو. دغه حال په دې راپور کې
په جلال آباد کې د ریکشاو پر شا او خیخو لیکل شوې جملې که درکوش شم نیم بنی، که تعقیب دیکړم سر به وخوري، که له موره یوې مه راخیژه او کینه چې ورک دیکړم هغه څه دي چې د ځایي خلکو اندېښنې راپارولې دي. د جلال آباد ښاریان وایي په دې وروستیو کې د موټرو، ریکشاوو او نورو نقلي وسایطو پر شاګانو ډېرې لیکل شوې کلمې او جملې داسې دي چې د ټولنې په ځانګړې توګه د ځوانانو ذهنونه خرابوي. دوی له موټر چلوونکو او ریکشا لرونکو خلکو غواړي چې د بې ضرورته لیکنو پر ځای د ذهنیت جوړونې ته کار وکړي. دوی له مسؤلینو هم غواړي چې د دا ډول کړنو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي څو ټولنه له ذهني خرابۍ وژغورل شي.
ځوان نسل چې کوم راتلونکی نسل دی، هغوی په دې رکشاو کې د خپلو پلرونو سره، د خپلو میندو سره یو ځای بل ځای ته سفر کوي. بدبخانه دغه لیکنې چې ګوري یو منفي تصویر، غیر اخلاقي لیکنې چې شما خورم بیا بدماشي طرف ته کش کوي. هغه ادرسونو سره چې کوم په دې ټولنه کې د حضور ګویي کوي او کوم افراد چې نشه یې توکو اخته یي، هغه طرف ته مایله کېږي.
دا یو بد دورون انځور په نور ولایتونو او نور خلکو ته وړاندې کوي. زموږ هغه ذهنیت سازي چې موږ غواړو د وطن د مینې روانې جګړې د ناوړه اغېزو په اړه د خلکو ته وړاندې کړو. دا ټکنه کوي، دا تدکي او روڼتیا نه یو بس.
د ښاریانو په وینا باید مسؤلین دغه ډول وسایط ټول ونیسي او له شاګانو او خیخویې ټولې غیر اخلاقي او غیر ادبي لیکنې او انځورونه پاک کړي. ځایي خلک وایي په دې اړه د مسؤلینو د اقداماتو تر شا ولاړ او همکارۍ ته یې چمتو دي څو د داسې کړنو مخه ونیول شي او له بل پلوه د ذهنیت جوړولو په لار کې کار وکړي. د جلال آباد ښاریان دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې په دې وروستیو کې د موټرو، ریکشاوو او نورو نقلي وسایطو پر خیخو او شاګانو د داسې کلمو او جملو لیکلو زور اخیستی چې د خلکو په خبره غیر ادبي، غیر اخلاقي دي او د خلکو د ذهنیت خرابولو لاملونه دي. د ننګرهار مسؤلین هم د خلکو اندېښنې مني او پر ځای بولي، خو په دې برخه کې د خلکو د همکارۍ غوښتنه کوي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر اکرام الله عادل په ښار او ولسوالیو کې پر نقلي وسایطو او هټیو ځینې لیکنې له افغاني او اسلامي کلتور سره په ټکر کې بولي او له خلکو غوښتنه کوي چې له دا ډول لیکنو او انځورونو له زړولو دي ډډه وکړي.
د ننګرهار ځوانان مدني نهادونه او مدني فعالان وسایطو په ټولو چلوونکو باندې غږ کوي. داسې په وسایطو باندې داسې غیر اخلاقي لیکنې او انځورونه موجود، اما تر شا لیکنه چې دا دومره غیر اخلاقي وي چې په دې وسایطو کې د ناستو خلکو ټولو
د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ د ننګرهار اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سره په همغږۍ د یو شمیر ځایي مدني ټولنو غړو په جلال آباد کې یو کمپاین پیل کړ چې پکې له نقلي وسایطو د غیر اخلاقي او غیر ادبي لیکنو د پاکولو اقدام ترسره شو. خو د ننګرهاریانو په باور که دغه ډول اقدامات جدي نه شي او نورو لرې پرتو سیمو ته هم ونه غځول شي، نو د ځوانانو او راتلونکو نسلونو لپاره به پزیان تمام شي.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
شکیلا ناز اته وشکاله ورسته موسیقي ته مخه کړې ده. دا وایي چې موسیقي په دې موده کې بدله شوې ده. له دې سره د دې د هنري هڅو په اړه زما همکار مرکه کړې.
اغه شکیلا ناز ک چیرې د ژوند سندرې د البوم په اړه معلومات راکړي.
زمان نوې البوم چې کوم را روان دی د ژوند سندره، هغې د پاره ما د لسو کلامونو انتخاب کړی دی او دا انتخاب چې ما هر کله کوم نو زما څومره چې مینوال دي د هغې د ټولو خوښه ما خپل ذهن کې ساتلې وه. نو د څومره چې سنجیده کم طبقه ده د هغوی دپاره هم ما پکې مواد شامل کړي دي او نوی کل چې کم دی د هغوی دپاره هم ما پکې د هغوی د خوښې سندرې اچولي دي.
د نوي ژوند له البوم سره دغه نوي البوم توپیر په څه کې دی؟ هغه البوم چې د مینوالو لخوا له تود هرکلی سره مخ شو.
نه، زما په زوړ البوم او په دې نوې البوم کې دومره توپیر نشته، ځکه چې موسیقي ټوله یو شانتي ده. هغه په هر ژبه کې وي خو موسیقي یو موسیقي ده. خو صرف ما د دې خبر خیال ساتلی دی چې زما نوې ژوند البوم چې کوم هغه د سنجیده طبقې د پاره صرف، او دا اوس چې کوم زما نوې البوم را روان دی د ژوند سندره، په دې کې ما دومره فرق ساتلی دی چې د نوې کول د پاره پکې ما اتڼم شامل کړی دی. د هغوی د پاره ما تیزی تیزی گرمی سندری هم پکی ویلی دی
پدغو البومونو که پدغو تازه البومونو که در افغانستان در شاعران و شیرونه راخیستی دی سندری کری مودی او کچیر دارتا وی پدی روسی که تاسو چه افغانستان تطلی وی یو ایوارد مهم و گتلو در افغانستان در حکومت لخوا دغه ایوارد پا را هم کرتا معلومات را کهی
د ټولو نمخ کې خبرې تاسو ته داون چې افغانستان خبره ما باندې ډیره زیاته ګرانه ده. زه یو پښتنه سندرغاړم او پښتانه شاعران که د دنیا په هر یو ګوټ کې وي نو هغه ټول زما دپاره قابل احترام دي. خو د ټولو نه اهم خبره چې زه تاسو ته کومه کول غواړم هغه دا ده چې موسیقي د سرحدونو پابنده نه ده. موسیقي خو که د دنیا په هره ژبه کې ده هغه موسیقي ده او پاتې کلامونه شو نو زه ما شاعر ته نه دي کتل. زما دپاره ټول شاعران قابل احترام دي خو ما همیشه اهمیت کلام لور کړی دی او دا د ملي درناوي ایوارډ ما ته تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په موقع باندې افغان حکومت راکړی دی او دا زما دپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې دا ایوارډ چې دی د ټول نه مخکې یو بل کس ته میلاو شوی دی او دویمه خوشنصیبه زه یم چې ما ته دا ایوارډ میلاو شوی دی. نو داسې خو ما ته ډیر ایوارډونه میلاو شوي دي خو چې کوم د افغانستان دا ایوارډ ما ته د ملي درناوي میلاو شوی دی نو دا ما ته ډېر زیات زما په ژوند کې اهمیت لري. زما ډېر زیات لکه په دې باندې زه خوشحاله یم او د دې نه زیاته زه په دې ایوارډ نه هم زیاته زه خوشحاله په دې یم چې زه افغانستان ته تللی یم. نو دا هغه زه څومره چې پښتانه دي او څومره زمونږ مینهوال دي نو موږ له دومره ډېره مینه راکړه دومره احترام او قدر او درناوی راکړه چې هغه زما بیخي که زه چې تر کومې پورې زه جمع دیم نو زما به یاد وي او زه د دې ټولو دپاره د زړه د تل نه د ښه ژوند دپاره دعا کویم.
کلی ناز یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د پخوا په پرتله باندې اوس د یوې اوږدې دمې وروسته چې بیا تاسې هنر ته مخه کړې ده څنګه احساسوئ؟ ایا کوم خاص بدلون تر سترګو کیږي؟
زه چې 30 کال پس د فندي دنیا ته واپس راغلم نو ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلې ده نو ډیر زیاتې اسانۍ په دې فن موسیقي کې هغه پیدا کړی دي. خو چې څومره اسانۍ پیدا کړی دي دومره تن اسانۍ پیدا کړی دي. موږ مخکې ډېر زیات مهنت کوو یو سندرې دپاره به موږ 15-15 شپږ شپږ ورځې ریهرسل کولې بیا به ریکارډینګ کېده بیا پکچرایزیشن پکې کېده لکه زموږ به یو سندر تقریبا یو هفته غشته او اوس خو خلکو مهنتونه پرېښي دي نه ریهرسل کوي نه استادان سره مهنت کوي خو بس لړ شي او په کمپیوټر باندې خپل هغه بې سوره آوازونه چې دي هغه په کمپیوټر صحیح کی او چې کله بیا عام دغه ته خبره شي چې لایف پروګرام شي نو بیا هغه आवाज نشي روباسلی.
د سندرغاړي شکل ناس مرکه مو اوریده لوي خبرتیا ورسته د جګړې پونم لنډکسه.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شیر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې له ازادي راډیو.
د کوټې پردې یې کش کړې د لمر وړانګو یې سترګې ورپټې کړې ورو ورو یې بېرته سترګې خلاصې کړې د وجود شخي وویسته خوب یې سم نه و پوره د شپې تر ناوخته ویښه وه. د کړکۍ پر کونج کې یې د مرغۍ ځالې ته پام شو. له کړکۍ یې سر ور بهر کړ مرغۍ والوته. دې زړه کې وویل انسان نه ویریږي. مخ یې راواړه او د تخت پر ژی سوله او جګړه ناولیښی و. د شپې خوب وړې وه وروستۍ پاڼې ترې نالوستې پاتې وې. کتاب یې د بالښت لاندې کېښود. د کوټې پر مخ پرتې سپینې پاڼې راټولې کړې. له بلې کوټې د تلویزیون غږ راته. خبرونو کې خبریال وویل 14 شوې 10 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې 8 ټپیان دي 2 مړه شوي. جګه شوه کړکۍ یې بنده کړه. له ځان سره یې وویل بیا یې وژلې. لاسونه یې تر زنې لاندې ونیول کېناسته. تر پوزې او غوږونه یې مچ تاوېده. خی پسې ور وکتل تر سترګو لاندې کړ. مچ یې د چپې پښې پر زنګانه کېناست. دې په لاس ټس ورکړ ویې واژه. پر دیوال ځوړندې آینې ته ورغله. لمخه یې ویښتان د وګونو شاته تیر کړل. د ښي لاس د بټې ګوتې پر څوکه یې لب سیرین ښه وموښه او بیا یې ګوته پر شونډو کش کړه. د کوټې ووته. لمر د کوټې تر کونجه رارسېدلی و.
د لیکوالي عابد سپوږمۍ له همدې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران غاړو تر بلې وي. زحمت شیبر.